یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم اختر مو مبارک شه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې او ری چې افغان ولسمشر وایي د 400 طالب زندانیانو د خوشی کېدو په اړه مشورتي لوی جرګه راغوړي کندهار کې د پاکستانی ځواکونو توغندیزو بریدونو کې 15 افغانان وژل شوي او اتیا نور ټپیان دي او امریکا د ایران د اوسپنې پر سکتور بندیزونه وغځول د غرمنۍ خبری خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته راشو وروستي خبرونه اورو چې صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د مهمو خبرونو سرته کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ویلي چې د اختر تر څلورمې 1500 طالب بندیان خوشی کیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د کندهار په سپین بولدک د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د وروستۍ نښتې په غبرګون ویلي دا پیښه په هر اړخیزه توګه تعقیبیږي. او د بې سرحده خبریالانو ټولنې په پاکستان کې د وژل شوي خبریال انورجان کیتران په اړه د بې پرې څېړنو غوښتنه وکړه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلی دی چې د اختر تر څلورمې د 1500 طالب بندیانو د خوشی کولو امر یې کړی دی. ښاغلی غنی نن دغه خبره د لوی اختر په مناسبت په خپله وینا کې وکړه.
د 1500 طالب زندانیانو خوشی کول اعلانوم. دا 1500 تنه طالب زندانیان د طالبان لخوا پراکول شوی لیست کې شامل ندی. په دغه 1500 طالب زندانیانو کې د افغانستان د ټولو ولایتونو او قومونو ترکیب په نظر کې نیول شوی دی.
ښاغلی غنی ویل تر اوسه پورې د طالبانو لخوا د ورسپارل شوي لیست په اساس 3600 طالب زندانیان خوشي شوي، خو د پاتې 3400 طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه به مشورتي لویه جرګه وبلل شي. په قطر کې د طالبانو دفتر پرون رسنیو ته ویلي د دوی لخوا د زندانیانو د خوشي کېدو لړۍ بشپړه شوې او په حکومت غږ کوي چې د دې ډلې د لیست په مطابق بندیان ژر خوشي کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د کندهار په سپین بولدک کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د وروستۍ نښتې په غبرګون ویلي دغه پیښه په هر اړخیزه توګه تعقیبیږي او لازم اقدامات به وشي. دا خبره د امنیت شورا په رسمي ټویټر پاڼه نن خپره شوې. په ټویټ کې د افغانستان په دفاع کې د پوځیانو اقدامات او د ولسونو ملاتړ ستایل شوی. د افغانستان دفاع وزارت وایي پرون د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ پر هستوګنو سیمو د پاکستاني ځواکونو لخوا بریدونه شوي. تازه نن سهار د کندهار د والي ویاند بهیر احمد ازادي راډیو ته وویل د پاکستاني ځواکونو په بریدونو 15 ملکیان وژل شوي او اتیا تنه نور ټپیان شوي دي. د راپورونو په اساس افغان پوځیانو هم د پاکستاني ځواکونو د بریدونو د دفاع لپاره حمله کړې ده. د کندهار د والي ویاند وایي چې نښته د شپې په 11 بجو پای ته رسیدلې ده. د کندهار د دغې پیښې یو عیني شاهد وایي
درې افغان خلجز موږ په کور کې ولګېدل. ورور نه یو د سره په مابین کې بل د ګېټه سره بل چې په خونو کې شنه نه وتل په هغې خونې کې ومرستې مکمله یا شیدان کړل یا ټکو ټکو شل. ورور
د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته وروسته له هغه وشوه چې پرون د بولدک او چمن ترمنځ سلګونه ایسار مسافرو د پاکستان په تاسیساتو هجوم وروړ او ورڅېرمې اورونه بل کړل. پاکستاني چارواکو ژمنه کړې وه چې د چمن او بولدک ترمنځ د ویش دروازه به د خلکو لپاره خلاصوي، خو دا چې دروازه خلاصه نه شوه خلک مازیګر مهال پرې ورغلل. د کورنۍ چارو وزارت وایي د لوګر ولایت په مرکز پلی عالم ښار کې پرونی موټر بم چاودنه د وسلوالو طالبانو لخوا شوې. په لومړیو راپورونو کې ویل شوي چې په پیښه کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. خو اندېښنې شته چې د مرګ ژوبلې شمیر ښایي تر دې زیات وي. د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان رسنیو ته په لیږلي پیغام کې دا د وسلوالو طالبانو کار بللی دی. وسلوالو طالبانو بیا په پیښه کې لاس لرل رد کړي او ویلي دي چې دغه کار د سیمې د استخباراتو عمل دی. خو د لوګر د ولایتي شورا مشر حسیب الله ستانکزی ویلي په پیښه کې 15 کسان وژل شوي او شاوخوا 15 ډیر شنور ټپیان شوي دي. په هرات کې نن یوې بمی چاودنې 14 ملکیان ټپیان کړل. دغه خبره د هرات ولایت امنیه قمندان عبیدالله نوروزی ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل چاودنه د یو غږیز یا صوتي بم و چې د هرات ښار د ټانک کې مولوي په سیمه کې نن سهار شوې. تر اوسه چا د دغې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د هرات د حوزوي روغتون سرطبیب محمد عارف جلالی ازادي راډیو ته وویل چې له دې بمی چاودنې د هرات روغتون ته 14 ټپیان ورانتقال شوي چې پکې د دریو وازخانه ده. د چهارشنبې په ماښام هم په هرات کې یوې مقناطیسي ماین چاودنې 4 ملکیان ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د مرستو پر سر د څار یا سیګار ادارې راپور ورکړی چې افغانستان د کرونا ویروس په خاطر له سخت اقتصادي زوړ سره مخ دی او خلک یې له لوږې سره مخامخ دي. دا خبره د سیګار په پرونی راپور کې راغلی چې د امریکا کانګرس ته وړاندې کړی. په راپور کې راغلی چې د افغانستان اقتصاد په 2020 کال کې 10% زوړ یا ماته تجربه کړي. سیګار ادارې ویلي د کرونا وبا له امله د اقتصادي تاوانونو په خاطر چې د وزګاري زیاتوالی، د سرحدي لارو د تړل کېدو په سبب د خوړو کموالی او د قیمتونو زیاتوالی لوی عاملونه دي، د افغانانو غذایی مسؤلیت له خطر سره مخ شوی. په افغانستان کې څه باندې 6.5 زره کسان په کرونا ویروس اخته شوي چې له ډلې نږدې 1400 تنه مړه دي. که څه هم حکومت له بېوزلو سره د وچې ډوډۍ او د مرستو پروګرامونه پیل کړي، خو عام خلک وایي کارونه یې له لاسه ورکړي او له سخت حالت سره مخ دي. او د بی سرحده خبریالانو ټولنې په پاکستان کې د وژل شوی خبریال انورجان کهیتران په اړه د بی پرې څېړنو غوښتنه وکړه. د بی سرحده خبریالانو ټولنې پرون وویل د خبریال چې په بلوچستان ایالت کې د اداري فساد په اړه راپورونه ورکړي وو، اته ورځې مخکې خپل کور ته د ستنېدو پر مهال د دوو وسلوالو په ډزو وژل شو. د خبریال انورجان کورنۍ د بلوچستان د خوړو او نفوسو ایالتي وزیر عبدالرحمن کهیتران تورن کړی چې د دې وژنې امر یې ورکړی دی. د دوی په خبره دغه وزیر خبریال انورجان ته خبرداری ورکړی وو چې د اداري فساد په اړه د راپورونو ورکړي ولو لکابل دی له ژورنالیزم څخه ځان لری وساتی.
خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم مندلې شي، پاتې ده azadiradio.com. او ری چې د شاوخوا 400 طالب زندانیانو د خوشی کېدو پر سر ناندرې روانې دي. طالبانی آزادول غواړي، خو ولسمشر وایي د خلکو د مشورو لمخې پریکړه کوي.
زه باید ملت سره مشوره وکړم او د دغه 400 طالب زندانیانو د سرنوشت په اړه مشورتي لویه جرګه رابولم.
د کندهار په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی ځواکونو څو ساعته جګړه کې 15 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي.
درې افغان خلک موږ په کور کې ولګېدل. ورور نن یو د سره ما بین کې بل د ګټ سره بل چې په خونه کې شنه نه وته، په غیر خونه کې و مستي مکمل یا شیدان کړل یا ټکو ټکو شل. ورور
امریکا د ایران د اوسپنې پر سکتور بندیزونه وغځول، ځکه د دوی په باور بالستیک توغندیو کې له دې صنعته کار اخیستل کیږي. د خبرونې تر پایه نور راپورونه هم درته لرو. دویم نیمایي 25 دقیقې بحث درته لرو چې د اوربان په اړه خبرې پکې کیږي. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. دولس بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د 400 طالب بندیانو د خوشی کولو لپاره مشورتي لویه جرګه راغواړي. ښاغلی غنی په خپل اختریس پیغام کې وویل چې دغه 400 بندیانو د خوشی کولو صلاحیت نه لري او په دې اړه به مشورتي لویه جرګه پریکړه وکړي. خو ښاغلی غنی د طالبانو له لوري له ورکړل شوو 5000 کسیز لس سربیره د نورو 1500 طالب بندیانو د خوشی کېدو اعلان وکړ. جزئیات
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل اختریز پیغام کې ویل چې د وسلوالو طالبانو له لوري په ورکړ شوي لیست کې د 400 بندیانو د خوشی کولو صلاحیت نه لري. افغان ولسمشر د لوی اختر لمانځه وروسته په ارګ کې خپل اختریز پیغام کې ولسته ویل چې دا په دې معنا نه ده چې دغه 400 بندیان به نه خوشی کیږي. خو ښاغلی غنی په ټینګار سره ویل چې دغه 400 بندیانو برخلیک به مشورتي لویه جرګه وټاکي.
زه باید ملت سره مشوره وکړم او د دغه 400 طالب زندانیانو د سرنوشت په اړه مشورتي لویه جرګه رابولم تر څو د ولس استازي مشوره راکړي او بیا د هغوی د مشورې په اساس موږ فیصله وکړو.
ښاغلی غنی وویل دغه مشورتي لویه جرګه به په نږدې ورځو کې جوړه شي. نوموړي همدارنګه له ملي شورا وغوښتل چې د اوړي له رخصتیو راوګرځي تر څو مشورتي لویه جرګه ترسره شي. دا سرګندونی داسې مهال کیږي چې وسلوالو طالبانو د اختر په مناسبت درې ورځنی اوربند اعلان کړ. ولسمشر غنی د وسلوالو طالبانو له لورې د اعلان شوي اوربند هرکلی کوي، خو په ټینګار سره وویل چې د وسلوالو طالبانو له لورې د 15,000 کسیز لیست سربیره 1500 طالب بندیان خوشي کوي.
دا چې طالبانو بیا اوربند ته غاړه ایښې ده، د ده په ځواب کې نن د ښه نیت او د سولې پروسې د چټکتیا په خاطر د طالبانو لرا کول شوي لیست علاوه د 1500 طالب زندانیانو خوشې کول اعلانوو.
نوموړي وویل چې دغه 1500 طالب بندیان به د اختر تر څلورمې نیټې پورې خوشي شي. ښاغلي غني له طالبانو وغوښتل څو د افغان حکومت له مذاکره کوونکي ټیم سره خبرو ته کښېني. اوس پوښتنه دا ده چې ولسمشر ولې د 400 طالب بندیانو د خوشي کولو لپاره مشورتي لویه جرګه راغواړي. د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غني غواړي د دغه 400 بندیانو د خوشي کولو ملامتیا له ځان نه خلاص کړي. خو د ښاغلي اعظمي په خبره مشورتي لویه جرګه به د سولې د بین الافغاني خبرو اترو د ځنډ لامل شي.
د قانون لحاظ دا صحیح نه ده، نو په دې خاطر رئیس جمهور فقط کوشش کوي چې دغه صلاحیت لویې جرګې ته ورکړي چې سبا په کوم قانوني اړخه رئیس جمهور په دې کې ملامت نه اوسېږي. خو د دې جرګې راغوښتل خپله یو نوه دغه د بین الافغاني مذاکراتو خبری، یعنی که یو رازم وی زندگیه.
ده دغو 1500 بندیانو لدلی تر اوسه 1600 تن خوشی شوی. تر دی براندی ده ملی امنیت شورا دفتر ویلی دغه 1600 بندیان جرمی دوسیه لری. حد سموکره چو پدیاره لطالب بیان زبیه الله مجاهد سره هم خبری وکلو. خو نمولی ده ولسمشر غنی په تازه سرگندوانو لسویلو دره وکره.
و موریدل چې افغان ولسمشر لوی اختر للمانزه ورسته په خپل پیغام کې ویلی چې د هغو سلګونه طالب زندانیانو د راخوشي کېدو په اړه مشورتي لویه جرګه راغواړي چې دا مهال یې د خوشي کېدو پر سر د حکومت او طالبانو ترمنځ ناندرۍ دي. طالبان یې خوشي کول غواړي، خو حکومت وایي چې دغه شمیر زندانیان جرمي دوسیې لري او یا داسې قضیې لري چې حق العبدي مسایل پکې دي. په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره جدي هڅې روانې دي. د افغانستان حکومت د امریکا متحده ایالاتونه او طالبان د بین الافغاني مذاکراتو د پایل لپاره هڅه کوي. تمه ده چې د خبرو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي د جګړې او تاوتریخوالي د ختمېدو پر لارو چارو بحثونه وکړي. خو پوښتنه دا ده چې په دې لارو چارو کې به د افغان ښځو حقونه څومره خوندي وي. یو شمیر میرمنې اندېښمنې دي چې د شاوخوا شلو کلونو لاسته راوړنې به یې د سیاسي معاملو قرباني شي. فریبا ظاهر په دې اړه راپور جوړ کړی چې د افغان میرمنو اندېښنو او هیلو ته کتنه پکې شوې.
په دې وروستیو کې چې د سولې خبرو د پیل لپاره هیلې پیدا شوې، د افغان میرمنو شبکو او ښځینه فعالانو د خپلو حقونو د خوندیتوب په هدف کمپاینونه پیل کړي دي. د ښځو یوه فعاله او ولسي جرګه کې د کابل د خلکو پخوانی استازي هیلې ارشاد د سولې مذاکراتو ته ډېره خوشبینانه تمنا لري. نوموړي د پنځمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښایي ښځې بیا هم د سیاسي معاملو قرباني شي.
د ما په نظر د ښځو اشتراک هم داسې ډېر قوي اشتراک نه ده. هغه 30% دغه ډیموکرات حکومت ویلي وو چې موږ ښځو ته ونډه ورکو په مذاکراتو کې. صرف څلور ښځې دي. موږ د یو مور پیس یا د یو خور پیس که وغواړو چې د خپلو ورونو د شهید کېدو نه جلوګیري وکړو، نو باید دا قرباني په ځان ومنو چې له طالبانو نه خپل حق په ډاګه نسو غوښتلی. او د دې لپاره چې قتل و قتال او دغه کشتخون چې په افغانستان کې روان دی موږ ځوانانو دا منځلارسي منګه خزي باید قرباني ورکو او خپل دماغ په نظر منګه یو مقدار زیات حقوق له لاسه ځي.
د ښځو یوه بله فعاله نیلوفر ابراهیمی بیا د سولې خبرو په اړه محتاطانه خوشبیني وشوده. میرمن ابراهیمی هم ازادي راډیو ته وویل چې تمه لري په دې مذاکراتو کې د دوی ژغ واورېدل سي.
ما زنان افغان توقع زیادی نداریم، فقط همی که تمام دستاوردهایی که تایید
ده وی موږ ښځې ډېرې تمې نه لرو. یوازې همدا چې د تیرو کلونو لاسته راوړنې مو خوندي سي او د موافقې تر لاسلیک وروسته مو حقونه تر پښو لاندې نه سي او مساوي حقونه ولرو. ډېرې ښځې باید په دې پلاوي کې شاملې وي څو زموږ استازیتوب وکړي. رئیسی
خوب و کامل نمایندگی بتوانند.
افغان دیپلمات اصیل وردک چې په قطر کې د سولې په دوو غونډو کې ګډون درلود، هم د سولې په مذاکراتو کې د ښځو د حقونو پر خوندیتوب ټینګار کوي. میرمن وردک د پنځمې پر ورځ د جولای دیرشم ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په خبرو کې باید د ښځو رول مفهوم ولري.
زه هیله لرم چې افغاني میرمنې د سولې او مذاکراتو په پروسه کې واقعي ګډون او حضور ولري. او اوس دا ضرورت دی یو وخت راغلی تر څو چې حکومت او طالبان هم دواړه د مذاکراتو په بهیر کې د میرمنو پر ګډون او معنادار ګډون باندې دوی ډېر ټینګار وکړي.
دغو اندېښنو ته په پام اوس پوښتنه دا ده چې د شلو کلونو په تیریدو سره آیا د ښځو پر وړاندې د طالبانو دریځ بدل سوی دی؟ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د همدې موضوع په اړه په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې د اسلامي اصولو په رڼا کې د ښځو حقونو ته درناوی لري، چې په هغه کې د ښځو د تعلیم او کار حق خوندي دی. او تفصیل به د پوینا د دینی عالمانو د سپارښتنې پر اساس د سولې په مذاکراتو کې وړاندې سي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو د مشر مولا هبت الله لخوا د لوی اختر په مناسبت خبر رسوي تفصیلي بیان کې د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو هیڅ یادونه نه ده سوې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
اوریدونکو را سره وسې په خبرونه کې په کندهار کې د سپین بولدک په سیمه کې د افغان او پاکستاني ځواکونو د جګړې حال هم درکوو، خو تر مخکې یو نړیوال مطلب راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د وسپنې پر سکتور بندیزونه وغځول. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو وایي دا بندیزونه یې د دې لپاره اعلان کړل چې ایران د دغه صنعت څخه د بالستیک توغندیو په جوړولو کې کار اخلي. د په عین حال کې یو وار بیا پر ایران د وسلوال بندیز د اوږدېدو غوښتنه وکړه. تفصیل اسمت ساروان اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د وسپنې پر صنعت بندیزونه وغځول او 22 نور مواد هم پرې ور زیات کړل. دا اقدام امریکا ته لار پرانیزي چې هر هغه کمپنۍ یا شخص په تور لیست کې شامل کړي چې دا ډول مواد ایران ته لیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دا اعلان پرون پنځشنبه په یو بیان کې وکړ او دا اقدام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري د ایران پر فلزونو د بندیز د پام وړ پراختیا وبلله. پامپیو د غراز ویلي د ایران اتمی پروګرام بالستیک او پوزي توغندي د نړیوال امنیت او سولې پر ضد جدي ګواښ دی. شغلی پامپیو هم دا راز وویل پوره باوري دی چې د ایران سپاهي پاسداران په ایران کې د اتمی هلو ځلو یو مهمه برخه په کنټرول کې لري. د دې پریکړې په نتیجه کې به هغه کسان چې په شعوري ډول د ګرافیت و مو فلزونو یا نیم جوړ شویو فلزونو په شمول ځینې مواد ایران ته لیږدوي په بندیزونو کې شامل شي. د امریکا د بندنوی چارو وزیر په وینا څرګنده شوی چې دا مواد د هغه ډول المونیم چې د بالستیک توغندو لپاره په کار کېږي د تولید لپاره مهم دي. رویټرز خبری آژانس د سشکال د جوزا په میاشت کې راپور ورکړی و چې جاجرم ښار ته نږدې د ایران د المونیم شرکت فابریکې د سپاهي پاسداران په همغږۍ په پټه د توغندوی پروګرام لپاره د المونیم پودر تولید کړی دی. د المونیم پودر د هغو انجینونو یا موټورونو د سونګ جامد مواد دي چې د توغندو د توغولو لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو تر دې پخوا هم د ایران د وسپنې پر سکتور بندیزونه لګولي وو چې له کبله یې د ایران عواید لږ شي. په همدې لړ کې د امریکا د خزانې وزارت تیره میاشت ایران د وسپنې او پولادو د صنعتونو 8 شرکتونه په تور لیست کې زیات کړي وو. دغو شرکتونو د ایران له مبارکه شرکت سره ارتباط درلود. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په عین حال کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو غوښتي چې د ایران پر ضد د وسلو بندیز اوشت کړي. امریکا له امنیت شورا رسما غوښتنه کړې چې د اکتوبر په میاشت کې پر ایران د وسلو د بندیزونو د مودې تر پای ته رسیدو مخکې د دغو تحریمونو موده اوږده کړي. امریکا ویلي چې که د ایران پر ضد بندیزونه ونه غځول شي منځنۍ ختیځ به بې ثباته شي. روسیا او چین چې په امنیت شورا کې د ویټو حق لري تر دې دمه حاضر نه دي چې د بندیزونو موده اوږده شي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کندهار چارواکي وایي د دغه ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پاکستانی ځواکونو په بریدونو کې 15 ملکی کسان وژل شوي او شاوخوا 80 نور ټپیان دي. بلخوا د پیښې عیني شاهدان وایي چې پاکستانی ځواکونو تر ډیره د ملکی خلکو پر کورونو د توپونو ډزې کړې چې ډیره مرګ ژوبله له همدې عمله رامنځته شوې. دغه جګړه پرون وروسته له دې ونښته چې یو شمېر بند پاتې مسافرو د چمن او سپین بولدک ترمنځ په دروازې هجوم وروړ. په دې اړه پام وکړئ له کندهاره د صادق رښتینی راپور ته.
خونو کښېنه نه وتل په هغې خونې کې ومرستې مکمله یا شهیدان کړل یا ټکو ټکو شل.
راز محمد د کندهار په میرویس حبزبي روغتون کې د خپلو ټپیانو د درملنې په انتظار دی. هغه وایي تېره شپه د پاکستاني ځواکونو په برید کې د کورنۍ شپږ غړي وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي.
ماښام دغه واقعه چې پېښه شوه درې اوانه خالي زموږ په کور کې ولګېدل. ورور نه دی یو د سره مابین کې بل د ګېټه سره بل چې په خونو کښېنه نه وتل په هغې خونې کې ومرستې مکمله یا شهیدان کړل یا ټکو ټکو شل. ورېندارم شي
د کندهار چارواکي د سپین بولدک د تېرې شپې په پیښه کې د وژل شوو شمېر 15 او د ټپیانو شمېر 80 تنه یادوي چې په وینا یې ټول ملکیان دي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د ماښام پر 2 بجې لومړی پاکستاني لوري پر افغان کمیساری ډزې وکړې چې وروسته افغان سرحدي ځواکونو متقابل ځواب ورکړي. د بهیر په وینا جګړې د دواړو لورو ترمنځ د شپې 3 بجو دوام کړی. بهیر زیاتوي چې پاکستانی لوري تر ډیره پر استوګنیزو سیمو د توپونو حملې کړې چې په نتیجه کې 15 ملکیان وژل شوي او شاوخوا 80 تنه نور ټپیان شوي دي.
د اوس پاکستانی نظامیانو د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ اړوند په ځینو سیمو کې چیرې چې عام ولسونه مېشت وه راکټي بریدونه کړي دي او د راکټي بریدونه په ترڅ کې د ځینې مرمۍ د عامو ولسونو په کورونو کې مشت دي چې همزمانه زموږ سرحدي ځواکونو د خپلې خاورې او خپلو ولسونو څخه دفاع په موخه جوابیه برید پر کړی دی او جګړې تر څه مودې پورې دوام درلودی چې په ترڅ کې یې یوازې 15 تنه زموږ عام وګړي شهیدان شوي دي چې په هغه کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او همدارنګه تر 80 تنو پورې زخمیان لرو.
خان محمد افغان سرحدي ځواکونو هغه لمړی سرتیری دی چې د پاکستاني ځواکونو تر حملې وروسته یې متقابل ځواب ورکړی. هغه چې په لاس او پښه کې ټپي شوی د پیښې کیسه داسې کوي.
نو دغه ټکان چې پر موږ وکړه ما راکټ راوست. راکټ چې مې راوست یو پیل پر وکړ دا بل پیل چې پر کوی د افغانستان ګوله چې د دې څه شي و یو شی رالی د زما د راکټ په ګولۍ باندې وموشت. پنننو تمہارا کیټه را پټاو کې دست هغه پر ما پټاو چې دونه غرزوله چې د پوینې کې دا شلت پټ ګرځېدو چې نخ په نن دوه سړې و چې زه په دا بازار را رسولې وای ما ته شول دونه وخت تاس دا مشتي په کېره تا کو سر کزه ته لټ لټ اړم.
د کندهار میرویس حبزبي روغتون ته د پیښې لزای 28 ټپیان راوړل سی وي. د پیښې عیني شاهدان وایي چې په مور او ټپیانو کې تر ډېره ښځې او ماشومان شامل دي.
مور مې ټپي و ومې ورارګان شهیدان شوي و مور یې شهید شوی ده د ورارګان ده ورې رګان مې اوس په هغه بل واټ کې پرتې درې دانې الته دي.
زما نوم مسعود دی د نوي کلي اوسېدونکی یم. ماښام د بازار سره روان وم کور ته تک کو شو چې د کیا وار ومشتې اسپورټ راسه غزار شو د ګاز صدر دی واز د دې واړه اړول و را چې زمګونه و علي صفاله و بیا پیدا کوم ته دا شپ خاوی نه راوست.
افغان چارواکي د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د رامنتسیو جګړې د علت پاړه پر رسمي ډول څه نه وایي. خو یې سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت د تیرې چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د چمن سپین بودک لار به د هغه مسافرو پر مخ پرانیزي چې د کرونا له امله د تیرو 3 میاشتو راهیسې بند پاته وه. د سرچینې د معلوماتو له مخې د اعلان خلاف لاره لا هم تړلې وه چې له امله یې تېره ورځ زرګونه کسان وپارېدل او پر دروازه یې هجوم وروړ. سرچینه زیاتوي چې پاکستانی ملیشو پر مسافرو او افغان کمیساری ډزې وکړې چې له امله یې نښته رامنځته شوه. پاکستاني چارواکو د دغه جګړې او د دوی لوري ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د کندهار په سپین بولدک کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د وروستۍ نښتې په غبرګون کې ویلي چې دا پیښه په هر اړخیزه توګه تعقیبیږي او لازم اقدامات به کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
په مزار شریف ښار کې په شاقه کارونو د بوختو ښځو حضور په شمال زون کې د بشري حقونو په تړاو اندېښنې راپارولي. اکثرا دا ښځې په تیرو څلورو میاشتو کې د قرنطین له وضع شوو شرایطو هم زیانمنې شوي دي. دوی وایي چې د بېوزلۍ او د کار زمینې د نشتون له امله یې د ښار په کوڅو کې کار کولو ته اړ شوي. په دې اړه پام وکړئ له سیمې د مجیب الرحمن حبیبزی راپور ته.
په دغه ورځو کې د مزار شریف ښار په واټونو کې ګڼ شمېر کارګرې ښځې تر سترګو کېږي. ځینې دا کارګرې ښځې وایي چې په کورنۍ کې د فقر او همداراست د هغوی نارینهو ته د کار د نشتون په خاطر هره ورځ سهار تر ماښامه د ښار په ګڼه ګوڼو ساحو کې لاسي توکې پلوري. بی بی زینب 28 کاله عمر لري. دا د فاریاب ولایت له کوهستان ولسوالۍ څخه د طالب جنګیالیو او افغان حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړې له امله بلخ ته را بې ځایه شوې ده. دا بوډۍ سهار له 9 بجو د ماښام تر لمر ناستې د روضې شریف شمالي دروازې ته څیرمه پلاستیکي کڅوړې، کتاب او قلم پلوري. هغه له خپل کار څخه راضي نه ده او له حکومت څخه مرسته غواړي. بی بی زینب وویل: په همدې حال کې د افغانستان د بشر حقونو کمیسیون په مزار شریف ښار کې د کارګرو ښځو د حضور د زیاتېدو په اړه نیوکه کوي. په شمال کې د دغه بنسټ د سیمه ییز دفتر مشر محمد سامی ازادي راډیو ته وویل چې د دولت د رسمي احصایې له مخې د بلخ 90% وګړي په فقر کې ژوند کوي. د ښاغلي سامی پاند چې فقر او وزګارۍ ګڼ شمېر ښځې اړ کړي څو د نارینهو پر ځای د مزار شریف ښار په واټونو کې کار وکړي. سامی له حکومت څخه غواړي چې د واټونو پر سر دغو کارګرو ښځو ته د مناسب او د هغوی له توان سره د برابر کار زمینه هواره کړي. د زیاته کړه
تعداد زنای کارګر و تعداد بیکارا زیات شوه میره.
د کارګرو ښځو همدارنګ د وزګارۍ اکچا په بلخ ولایت کې مخ په زیاتېدو ده چې ډیره د اندېښنې مسله ده. دولت باید ښځو ته د مناسب کار زمینه هواره کړي او دا د دولت مسؤلیت. د بلخ د ولی ویان منیر فرهاد وایي چې د روان د مریض کال د حمل میاشتې راهیسې په مزار شریف کې د کارګرو ښځو خاصتاً د لاسي توکو د پلورونکو شمېر زیات شوی دی. د ښاغلي فرهاد په خبره چې د بلخ ځایي اداره په هڅه کې ده څو په مختلفو فابریکو کې دغو کارګرو ښځو ته د کارموندنې په وسیله د ښار په واټونو کې د هغوی د کار کولو کچه کمه کړي. د بلخ محلي اداره د دغه ولایت د خصوصي سکتور په مرسته په هڅه کې ده تر څو دغو ښځو ته د مناسب کار زمینه هواره کړي او موږ په ځینو فابریکو صنعتي ښارګوټي کې دوی ته کارموندنه کړې ده او هڅه موله روانه ده. د قانون له مخې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت افغانانو ته د کار د زمینې د مساعدولو او د کار د څرنګه ترسره کېدو د تنظیم مسؤلیت لري. دلته په بلخ کې بیا سره له دې چې د بشر حقونو مدافع بنسټونه د کار او ټولنیزو چارو ریاست پر فعالیت نیوکه لري، خو بیا هم د دغه ادارې مشر عبدالمتین متین نه غواړي په مزار شریف کې د کارګرو ښځو شمیر او د تیر کال په پرتله یې د زیاتوالي په اړه معلومات رسنیز کړي. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو، بلخ.
ستاسو له پیغامونو
احمد حکان یم د کندهار شهر سره پیغام پریږدم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او مومن اورېدونکو سلامونه وړاندې کوم. این درم تاسو جوړ او روغ او د اختر نیکمرغه په خیر او خوشحالي سره پیل کړم. الله جل هو دې درکم هم بیا راز د ور باندې او د باندې اختر په څو سوالې په مش باندې راول او ټول عمر زموږ خوشحالي او کامیابی سي. نو طالبانو د حکومت د هیله د چور باندې نورم او ځوالي ورک ور باندې نورم دوام وکي چې موږ جګړې پاتې ورسیږي او کوم باندې واسران ورونه کې کده حکومت په واکه کې تجربه وخا کې باندې له رویز اخلاقی د یلمن ولات په تاسو په تماس کې مو د اختر مبارکي ټول غیرتمن او پر دین ولست وایم. یلمن یم د اختر مصطفی شرف افغان کې یلمن یم د اختر نو د سوري د ورور غروي او د فزا اختر وي زه که په دې
اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د افغان بسیمه 313 شمیرې ته هم خپل پیغامونه راولېږئ که چیرته هلته تاسو د سیمې خبرې لري هم راته لیکلی شئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 نوي څپو او اف ام 3.15 په لویو ښارونو کې خبرونه لري. اوس 12:30 بجې شوې. صفي الله سانګزای راغلی چې تاسو ته لنډ خبرونه ووایي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د کندهار په سپین بولدک کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د وروستۍ نښتې په غبرګون ویلي دغه پیښه په هر اړخیزه توګه تعقیبیږي او لازم اقدامات به وشي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي پرون د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ پر استوګنو سیمو د پاکستاني ځواکونو لخوا بریدونه شوي. د راپورونو په اساس افغان پوځیانو هم ځوابونه ورکړي دي. په دې نښته کې د افغانستان لوري ته 15 ملکیان وژل شوي او 80 نور ټپیان دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د اختر تر څلورمې 1500 نور طالب بندیان خوشي کوي. ښاغلي غنی ویل دغه طالبان د هغو طالبانو په ډله کې نه دي چې د وسلوالو طالبانو له لورې نمونه دوی ته ورکړل شوي و، بلکې تر هغه اضافه دي. هغه ویل د طالبانو د لیست په اساس 3600 بندیان خوشي شوي او د 1400 طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه به مشورتي لویه جرګه وبلل شي. د کورنۍ چارو وزارت ویي د لوګر ولایت په مرکز پل عالم کې پرونی موټر بم چاودنه د وسلوالو طالبانو لخوا شوي. په دې چاودنه کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او 30 نور ټپیان دي. په هرات کې نن یوې بمي چاودنې 14 ملکیان ټپیان کړي. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار ویلي د افغانستان د کرونا وایروس په خاطر له سخت اقتصادي ځوړ سره مخ دی او د بی پولي خبریالانو ټولنې په پاکستان کې د وژل شوي خبریال انورجان کیتران په اړه د بی پرې څېړنو غوښتنه کړې.
د دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. اوس هم ورزو 19:25.
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولی شي افغان حکومت
د ازادۍ راډیو 19:25.
د افغانستان حکومت او طالبانو د لوی اختر په مناسبت اوربند اعلان کړ. که څه هم په دې برخه کې شرایط وضع شوي، خو بیا هم د خلکو له هر کلی سره مخ شوي دي. عامه غوښتنه تلپاتې اوربند او ثبات دی، خو افغان حکومت او طالبان هم پر یو او بل تورونه لګوي چې سولې ته د رسیدو په برخه کې خندونه جوړوي. د دواړو لوریو ترمنځ تر اوسه درې ځله رسمن اوربند اعلان شوی دی، خو د نا اعلان شوي اوربند او د تاوتریخوالي د کمیدو موضوع هم مطرح ده. دا ډول اوربندونه د سولې د راتلونکي بین الافغاني ډیالوګ لپاره څومره مهم دي؟ آیا پرمختګ ته نږدې یو؟ د روانې اونۍ 19 بحث پر همدې موضوعاتو باندې راڅرخي. راسره مېلمانه د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او د افغانستان د راتلونکي په اړه د تفکر خونی غړی او د قصد د ستراتیژیکو اړیکو مرکز مشر ډاکټر عبدالباقی امین دي. خپل دواړو مېلمنو ته په بحث کې هرکلی وایم. آزاد صاحب، بحث په تاسو نه راپایل کمه. په دې وروستیو کې تقریبا درې ډول رسمن اوربند مونږ درلودل. نامطرح شوی، نا اعلان شوی اوربند هم و تاوتریخوالی هم. راکن شو هغه چې تقریبا په تیر شل کلن بهیر کې نوی یو څه ښکاري د افغانانو دپاره. د څه شي ښکارندوی کوي دا اوربندونه؟
مننه، سلامت اوسئ. له ټولو مخکې باید دا وویل شي چې دغه د افغانانو هر کلی چې دی اوربند ته کېږي، درې ورځنی اوربند یا تر دې وړاندې چې په تېر اختر کې سوی وو، د تاوتریخوالي د کمښت ونې وه، دومره هر کلی چې د افغانانو لخوا کېږي، دا په دې معنا چې یوه شیبه هم که ټک ونیسي افغانان د هوساینې سا اخلي. بې له شکه چې دغه ډول اوربندونه یو ډول امیدواری رامنځته کوي، اما له بده مرغه د اوربند د ختمېدو سره سم په تېره کې چې کومه تجربه موږ لرلی، خدای وکړي چې په دې د دې اوربند نه وروسته تجربه تکرار نه شي، جنګ بېرته شدت موندلی دی. یو به خیدا ده چې طالبانو تل هڅه کړې ده د اوربند په کولو سره چې دا وخی چې په افغانستان کې د دولت په وړاندې او د بهرنیانو په وړاندې چې خو اوس د بهرنیانو په وړاندې نه دي د هغه د دوه توافق امزا کولو وروسته، اما د دولت په وړاندې یوازینی قوت طالبان دی. دی هڅه کوي چې داسې وخی او داسې سوي هم دي، ځکه کله چې اوربند اعلانېږي بیا بله خوا نشته چې هغه دې جګړه وکړي. که دلته نورې ډلې وای نو جګړه به تر یو بریده پورې جریان لره. دا د قوت ښکارندویي کوي. د طالبانو لخوا د اوربند اعلان زه فکر کوم چې یوازې د اوربند دپاره نه دی چې هغه یو خاص هغه ولري د حسننیت ولري، بلکې د نظامي قوت ښکارندویي کول دي او د سیاسي پرستیج لاس ته راوړل دي چې وروسته په مذاکراتو کې د یو قوي طرف په حیث باندې رامخته شي. دا چې افغان دولت هم په ورته وخت کې اوربند کړی دی او په تېر والې افغان حکومت هر والې پایل وکړه، دا د طالبانو پایل وکړه. د اوربند له بده مرغه دواړه خواوې آن متحده ایالاتونه تر اوسه نه دي توانېدلي چې یو ستراتیجیک پلان ولري. افغان دولت د سولې لپاره هیڅ ډول ستراتیجیک پلان نه لري، نه لیدل کېږي. د مصالحې عالي شورا رامنځته شوه، اما تر اوسه د سولې پر وزارت باندې د دوو خواوو د دوو ټیمونو یعنی د ډاکټر غنی او ډاکټر عبدالله ترمنځ لا چنې روانې دي. کله چې دلته میکانیزم نه وي، کله چې دلته ستراتیجي نه وي، کله چې دلته یوه قوي ډیپلوماتیکه دستګاه نه وي چې هغه وکولی شي چې لابي وکړي او هغه ستراتیجیک ملګري چې دي د افغانستان د افغان دولت په هغو ته قناعت ورکول شي، بیا هغه د دې باعث شي چې په ځینې هېوادونو په ځانګړي او پاکستان باندې ځینې فشارونه وارد شي چې هغه د خپل نفوذ څخه په ګټه اخیستو هغه نفوذ په طالبانو لري، نو واقعي به له افغاني مذاکرات ته ولاړ شي او د پخلاینې او د سولې لپاره یو همشمول پلان وي چې په هغه کې د غربي هېوادونو ګټې هم خوندي وي، د افغانستان ګټې په سر کې وي او د سیمې دپاره هم د ټولو هېوادونو ګټې خوندي وي چې ده ګواښونه یا ترهګري نورو ته ګواښ نه شي. تر اوسه پورې هغه نتیجه چې توقع یې کېدله یا لازمه ده هغه نه ده.
ډېره مننه اتمن ډاکټر صاحب آزاد، بیا تاسو سره ګرځم خو اجازه راکړئ چې زه همدا پوښتنه ډاکټر صاحب امین نه مطرح کړم. پرله پسې دغه وروستي اوربندونه د څه شي ښکارندوی کوي د افغانانو لپاره؟
په دې دلالت کوي چې دواړه طرفونه سولې ته میلان لري، په دې دلالت کوي چې دوی د عام ولس غږ ته مثبت وابور کوي چې دغه خوښۍ دوی بې جنګ سره تیرې کړي. عموما سولې طرف ته د حرکت دلالت کوي،
یعنی تقریبا یو ډول خوشحالي یا خوخي د دواړو لوريو ترمنز یا د باور فضا را ایجاد شوی ده. هدا اقلن ځکه فکر مکړه و چې کله لومړی اوربند په وړاندې اخترونه کې وشو دویم اوربند قرار نشو، خو داسې مطرح کېدل چې یو اوربند شته مګر مطرح نه دی په ښکاره ډول باندې. اوس یې اعلانې کی ظاهرا د دا ظاهري اعلان نه څه اخس خلک کولی شي؟
دا اخت کوي چې اوس د بهرانيان د افغانستان نوځي او په جنگ کې ټول اطراف افغاني دي او د دې جنگ کوم خساره چې اوري هغه افغانانو ته اوري، نو پنهان د دې دلالت کوي چې دا جنگ د لپاره ټول اطراف ناراضي دي په استمرار باندې. نو د یو زیات انداز پورې دا فضا رامنځته شوې ده چې دواړه طرفونه نرمش وخی او ولستم د پیغام دی د خوشحالی پیغام دی چې د جنگ په افغانستان کې ختمي.
من ډاکټر صاحب بیا هم تاسو سره ګرځم. داسې مهال آزاد صاحب چې داسې مهال چې حکومت هم سولې ته ځان ژمن ښیي، تاسې په نیوکه وکوله په طالبانو باندې هم چې هغوی ژمنتیا ښیي د سولې لپاره، خو نیوکه مشته، انتقادونه مشته، د لفظي هغه د لفظي جنگ ته شاهدان هم یاستې په دې وروستیو کې چې ډېر شدت موندلې د دواړو لخوانه، بیا ولې تقریبا که دواړه لوري وایي چې سولې ته ژمن یو دغه پروسه ډېره بتیه او سسته روانه؟
د پروسې د چټکوالي لپاره او د واقعي پروسې لامنځته کولو لپاره په ټوله نړۍ کې چې موږ د لومړۍ جګړې د دویمې جګړې نړیوالې جګړې مثال راواخلو، دغه نو څه اوربندونه سوي دي یا سولې رامنځته شوي دي په نړۍ په کچه، یا مثلا موږ د انډونیزیا مثال راواخلو یا په سریلانکا کې د باغیانو مثال راواخلو، هغه د یو ستراتیجیک پلان له مخې کېږي. کله چې تاسو یو میکانیزم ولرئ د افغان دولت دپاره د بیلګې په ډول، داسې یو میکانیزم چې په هغه کې د افغان په افغانستان کې د اوسېدونکو د هر قشر هغه خوندیتوب پکې وي. خوندیتوب په دې معنا د سولې لپاره چې هغه کې د بیان ازادي وي، هغه کې سیاسي خوندیتوب وي، هغه کې اقتصادي خوندیتوب وي، هغه کې نظامي خوندیتوب وي، هغه کې ټولنیز فعالیتونو خوندیتوب وي، په ټوله کې د جګړې بندښت د دې میکانیزم کمښت نه دی لیدل شوی. تاسو پلان ستراتیجی د طالبانو لخوا هم یوازې هغه د دوه تړون یا لوزنامه چې موږ راوخو د متحده ایالاتونو او د طالبانو ترمن هغه د دوه خوا او د طالبانو او د متحده ایالاتونو مطلق هغه ګټې خوندیتوب باندې بحث شوی دی چې په یو بل باندې بدی دا نه کوي، د یو بل په وړاندې به جګړه نه کوي. دلته د افغانستان د سولې لپاره
اجازه را کړئ دغلته ماته یو بله پوښتنه بخنم غواړم ساز خبرې ما پرېکړې راولاړېږي چې داسې ده چې دواړه لوري کسولې ته ژمنتیا ښیي پر ژبه باندې دوی دا مسله کوي، خو شاته نورې حلقې شته چې هغوی اجازه نه ورکوي چې دغه ژمنتیا عملي رنګ ته ولاړه شي.
مشخص تاسو پوښتنه پر طالبانو باندې ډېر نفوذ د پاکستان دی، اما په طالبان یو ډله ده هغه که د پاکستان لپاره کار کوي یا که د یو تر نفوذ لاندې وي یا بلیک میلنګ وي یا فشار وي یا پیسې وي، هر مسله چې دا به یوې خواته پرېږدو. پر پاکستان به د کومو هېوادونو بېرته نفوذ دی چې هغه د دې لامل کېدلی شي چې په پاکستان فشار وارد کړي، هغه بیا د افغان دولت له ادرسه کېدلی شي چې هلته قوي لابي ولري تر څو هغه هېوادونه د هغو هېوادونو ګټه یا متحده ایالاتونو یا ناټو هېوادونو دي هغه ور په ګوته شي، نړیواله ډیپلوماسي او نړیواله پالیسۍ باندې بحثونه وشي او هغه بیا د دې باعث چې پاکستان باندې فشار وارد شي دا کمښت لیدل کېږي. همدا د ټولو باعث د دې باعث سوی دی چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول ګاونډي هېوادونو ته یو پراخه زمینه مساعده شوې ده چې هغه لاسوهنه وکړي، راکټونه راځي، کونړ یا خوست په راکټو ویشتل کېږي، د افغانستان د امنیت شورا سلاکار کونړ ته سفر هم کوي او خلکو ته دا ژمنه ورکوي چې له دې وروسته به اجازه ورنه کوي، یعنی تر دې وروسته
دغلته که بهرنیان هم حتما دیکته ورکول کېږي چې د اوربند لپاره تلاړ شي او پورته که او اوربند وشه حتما ملت هم عادي کېږي د یوې مسلې سره چې بیا 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 د یو شو غوښتنه کېږي. نو فکر نه کوي دا به خپله یو ډول دغسې پالیسي واوسي چې که مدیریت شي په کور دننه د افغانستان ګټه یې افغان ملت او افغانانو ته رسیږي؟
بېله شکه د افغانستان تر ټولو لویه مسله او په سر کې لومړیتوب چې ورکول کېږي هغه سوله ده. کله چې جګړه نه وي سوله وي، سوله یوازې په دې معنا نه ده چې د جګړې نشتوالی دی، سوله وي، سوله د ثبات او عدالت پلي کول دي. کله چې تاسو یوه برخه لویه جګړه ده چې د افغانستان سره مخ دی له بده مرغه که هغه د طالب په نامه وي که هغه بله ډله وي، خو افغانستان د یو لویې جګړې سره مخ دی، دا یو بودی. اما کله چې موږ داخل د نظام ته راځو، کله چې دلته عدالت نه پلی کېږي او دلته هغه حقوق چې د دې هېواد وګړي لري هغه که الهي قوانینو ورکړي وي او هغه که ځمکني قوانینو چې انسانانو جوړ کړي د ملګرو ملتونو هغه کنوینسیونه یا د بشر د حقوق قوانین، او بیا همدارنګه بېرته د حنفي فقهي په رڼا کې اساسي قانون، د افغانستان اساسي قانون، د اساسي قانون په رڼا کې اوسي قوانین جوړ شوي دي، هغو له مخې چې کله تاسو خپل وګړو ته عدالت نه سي ورکولی، عدالت نه پلي کېږي، په اوتوما ډول دلته واټن رامنځته کېږي د خلکو د دولت ترمنځ. کله چې واټن رامنځته کېږي دغه خالیګاه بېرته نړیوال استخباراتي کړۍ ډکوي. نو په کور دننه کې دا یو مثال و، په کور دننه کې که تاسو یو واقعي میکانیزم پالیسي او تعهد د خاورې سره ونه لرئ، هغه کسان چې مسؤلیت لري مکلفیت لري هغه په اوتوما ډول ټول واړه مسایل هم له بده مرغه بېرته سپېړه وهل کېږي، شاته کېږي، خالیګاه رامنځته کېږي، او د سولې د جګړې مسله ده، او هغه د دې باعث شوی ده چې له بده مرغه افغانستان تر اوسه هم په یو بد وضعیت کې دی.
ډېره مننه نازا صاحب، بیا هم راګرځم تاسو ته. ډاکټر صاحب، اوس دا ډول اوربندونه د سولې مخامخ خبرو د پایل لپاره د باور فضا جوړېدو سره څومره مرسته کولی شي؟ په داسې حال کې چې هم جمهور رئیس محمد اشرف غني د سهشنبې په ورځ او هم دا ډول طالبانو هم په ځلونو په دغه وروستیو کې ویلي که طالبان ټول زندانیان د دوی آزاد شي، د یوې هفتې دننه اوربند البته بین الافغاني مذاکرات پیلېږي، څومره مرسته کولی شي د بین الافغاني مذاکراتو د ښه پایل دپاره؟
په یو انداز پورې لکه څرنګه مو چې وویل دا خوشبیني ده او سولې طرف ته د دواړو طرفو مایل دی، خو اما زیات کومک نشي کولی ځکه دواړه طرفونه تر اوسه پورې خپلو مواقفو او توجهاتو باندې پافشاري کوي او د بین الافغاني مذاکرات په کار ده چې څلور میاشتې مخته شي وشي، خو تر اوسه د همدې پافشاریو په نتیجه کې تر اوسه ځنډېدلي. زه فکر کوم چې بیا هم تر اوسه زیات پرمختګ شوی، بین الافغاني مذاکرات کېدای شي زر شروع شي، خو بین الافغاني مذاکرات هم د ډېرو مشکلاتو او خندونو سره مخ دي ځکه چې دواړه طرفونه ډېر متباین او یو د بل سره بېل مواقف او لري نو هغه لند کېدل او اتفاق سره کېدل به ډېر زمان ګرځي. زه فکر کوم چې دا یو مشکل مرحله ته تاګ دی او دغه تاګ داسې تدابیر غواړي چې څرنګه وتوانېدی چې افغانان خپل کټ کې سره اتفاق ته ورسېږي او که چېرته بومبست وي اتفاق ته رسېدو کې داسې تدابیر باید ونیول شي چې څرنګه د دوی نظرونه سره لنډ شي او څرنګه وتوانېدی شي دوی ترمنځ داسې د تماس نقطې د افغانانو را ایجاد شي چې هغوی وتوانېدی شي هغه بومبستونه ختم کړي. زه فکر کوم چې دې ته کلک ضرورت لرو ځکه چې امریکایان لکه څرنګه چې څرګندونې کوي او لکه څرنګه چې د طالبان سره په هوکړه کې کړي دي او دې شي ووځي نو که چېرته افغانان خپل منځو کې سره اتفاق ته ونه رسېږي نو په افغانستان کې د تخت بحران اندېښنې شته د ټولو افغانانو سره شته چې دلته کېدی شي مرکزي حکومت یا ضعیف شي او یا هم د دلته د واک په مختلفو جزیرو باندې وویشل شي هر څوک او هر سیاسي طرف خپل د نفوذ ځای ته لاړ شي او هلته خپل سنګرونه جوړ شي او په افغانستان کې د یو نظام چې ټول افغانستان په ټوله مځکه باندې حاکم وي دغه سوال سره مخ شي.
تاسو چې یو شمېر خندونه یاد کړل ډاکټر صاحب چې دواړه لوریو لري دا خندونه مشخصا د اوربن د تمدید په اړه باندې دي که په افغانستان کې د سولې د راتلو په برخه کې دي؟
نه اصلا خو نظرونه د افغانستان د آینده په اړه دي. دلته مثلا څو اساسي مشکلات شته. یو ده چې طالبان چې اوس د سولې نه وروسته به آیا د حکومت به ادامه پیدا کوي که به یو موقت حکومت منصر شي یا د موقت حکومت صلاحیتونه او مدت به څرنګه وي او څرنګه به بیا یو دایمي زعامت په افغانستان کې رامنځته کېږي د هغې لاره به څه وي. دا یوه جنجالي مسله ده. زه فکر کوم د دې نهاخوا په افغانستان کې د سولې نه وروسته به د نظام نوم او نوه څرنګه وي ده هم هغه شی دی چې نظرونه په ډېر متفاوت دي. دا چې د طالبانو قوتونه عسکري قوتونه راځي څرنګه به یو ملي اردو او ملي امنیتي قوتونه به څرنګه د دوی په وجود کې سره جوړېدای شي دا یو ده په دې کې مدغم کیږي چې د دوی قطعات و بیل وي. دلته همدارنګه مختلف سیاسي اطراف هغه اسلحه لري او دې قانون اسلحه لري دي. په افغانستان کې د یو مسلط نظام دپاره لارې چارې څه شی دي؟ ډېر مهم سوال دی. خلکو سره دا هم دی چې که چېرته امریکایان د دې ملک نه ووځي او په افغانستان کې سیاسي اطراف چې هغوی د ځان سره نظامي قوتونه هم لري هغوی که چېرته د خبرو اترو د لارې موافقې ته سره نه رسېږي خپل مشکلات نشي حل کوی. د دې ضمانتونه څه شی دي چې دلته به بیا د دې ډلو ترمنځ په افغانستان کې خونه جنګ دوباره صورت نه نیسي؟ دا ټول هغه مسائل دي چې په دې مشکلات پکې شته دي او په تخریب سره حل شي. خو یو شی چې ټول اطراف دې ته موږ او مجبور کوي چې ټول اطراف د جنګ د لارې د مسائلو د حل تجربه کړي او هغه ناکامه ثابته شوې نو موږ ته دا امید ورکوي چې ټول اطراف یو سیاسي داسې توافق ته ورسېږي چې د افغانانو امید هم پیدا شي او د نړۍ ملکونه او د منطقې ملکونه هغوی سره هم د اعتماد پیدا شي چې په افغانستان کې سوله او د هغې نه وروسته یو قوي او مسلط حکومت ته د ټولو په نفع دی او په دو طرف باندې ټول حرکت وکړي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. انشاءالله نورې پوښتنې هم شته چې بیا تاسو نه یې مطرح کړم خو اوس به خپل بل میلمه ته وخت ورکړم. مسؤلیتونه اوس د دواړو لوریو د دې بهیر د پیاوړتیا لپاره هر اقلن څه دي که اوربندونه کېږي ترې د سالمې استفادې او د راتلونکي د ثبات دپاره یا تلپاتې اوربند لپاره څه وشي؟
مسؤلیتونه الهي مسؤلیت، وجداني مسؤلیت، ملي مسؤلیت هم د افغان دولت دی چې د افغانانو استازیتوب کوي هم د طالبانو چې هغه دا ادعا لري چې دی افغانان دي. د دواړو خواوو مسؤلیت دا دی چې په افغانستان واقعیتونه ځمکني واقعیتونه شته دي. ځمکني واقعیتونه دا دي چې دواړه لوري چې مړه کېږي جنازې یوې افغاني کورنۍ ته ځي. دا ځمکني واقعیتونه دي. له همدې واقعیتو پر رڼا کې که پر داسې یو پالیسۍ کار وسي چې افغان وژنه بنده شي او د قدرت غوښتنې ته هغه تمایل کم شي، یعنې هغه شخصي منفیتونه جګړه خو بې له شکه چې د قدرت لپاره طالب هم غواړي چې قدرت لاسته راوړي او ډېر واضح یې ویلي دي په دې توافقنامه کې هم ویلي د متحده ایالاتونو سره او بل لوری د افغانستان حکومت هم. اما څه چې دلته ډېر په کار دي هغه د افغانانو هغه حقوق دي چې اساسي قانون ورکړي دي. افغانستان یو ولسواک نظام دی. ولسواک نظام رامنځته کېدل غواړي افغانان او د همدې ولسواک نظام پایښت د افغانانو غوښتنه ده. د دې پایښت لپاره د دواړو خواوو مسؤلیتونه بیا درې مسولیت متحده ایالاتونه دي چې جګړه کې مستقیما ښکیل دی، رهبري دی کوي او تر اوسه کړی او پایلم دی کړی دی، اخو د نړیوال نورمونو له مخې کته راځو. اما د طالبانو د افغانانو مسولیت، د افغان دولت مسولیت دا دی چې مکني واقعیتونه د افغانانو د افغان ولس په استازیتوب باندې وسی، هغه نه جګړه ده. په هیڅ عنوان باید طالبان وسم د پاکستان تر نفوذ لاندې وي او چې دی هغه که هڅونه دا جګړه طولانی کې که شل دېرش کاله نور هم وکړي پایله به بیرته ورستولوي، اما هغه وخت به بیا دی په افغانستان کې ځای ونه لري، د افغانانو په زړونو کې به ځای ونه لري.
ډاکټر صاحب، زما بله پوښتنه له تاسو ده چې د بندیانو د تبادلې مسله هم یو له ستونزمنو برخو ده چې تقریبا ډیر کله پکې خان رامنځته کیږي، بیا د ریزون هم ډیر کله را مطرح شي، یو ډول کله بل ډول، او حتی د توقف مسله یو وخت مطرح وا خو وروسته هغه بیا رد شوه، او دواړو لوري وایي چې د بندیانو تبادله یو له هغه مسایلو ده چې په عادي ډول باندې روانه ده، او تقریبا د بندیانو تبادله هم د اوربن سره تړلې ښکاري، او بیا هغه مسله ده چې بین الافغاني خبرو تم زمينه برابروي، بین الافغاني خبرې حتما د تلپاتې اوربن لپاره هم هلته یو عمده بحث هم دغه دی. اوس دلته د شته مسایلو د حل لپاره څه پکار دي؟ حد اقل چې د خند کرامنست کیږي یا کم خبرې اترې چې تبادله کیږي هغه د زشت رویې پر ځای نرم حالت ته ولاړ شي او یو باور جوړ شي.
بله، د بندیانو مسله کې خو زما په نظر د امریکایانو په دې انداز پورې مسئولیت لري، ځکه دغه هوکړه چې د طالبانو د امریکایانو ترمنځ وشوه ډېر وخت یې هم ونیو، او هغه معلومات وخت په وخت دوی افغان حکومت ته شریکول، نو امریکایانو ته دا پکار وه چې دا مثلا مخکې د دې چې هوکړه وشي د افغان حکومت موافقه اخیستې وای، او په دې کې دغه مشکلات چې اوس را جوړ شو دا جوړ نه شول، نو وای جوړ شوي دي. نه داسې لږ احتمالي واقعا غوښتونکي دي چې په افغانستان کې سوله راشي او امریکایان ووځي، او دا وتل مسؤولانه دي په داسې شکل سره چې دا نه افغانستان کې یو مسلط حکومت د ټولو سیاسي اطرافو په اتفاق باندې وي هغه پرېږدي. نظر هغه دا چې مختلف اطراف داسې فشارونه جوړ کړي چې بمبستونه ختم کړي او بمبست لپاره حل لارې جوړ کړي. ما فکر کوم پارلمان خپل وظیفه د شکل سره نه ادا کوي، دغه یو ملي قضیه د افغانستان د آینده په هکله چې ده پارلمان په هکله باید په افغان حکومت باندې فشارونه جوړ کړي، باید اطالج کړی او ارتباط خط جوړ کړي، او هغه بیا د نظرونو بلندولو کې اعتبار وکړي. کوم مثلا دغه بومبستې څلور میاشتې ونیو، دا باید پارلمان کوشش کړی وای چې دا دومره وخت نه وای نیولی. زه فکر کوم چې ځینې نور فکري علاقات افغانستان مثقف خلک یو د تماس نقطې ته ضرورت شته چې هغه د دواړو طرفونو د اعتماد وي، دغه بومبستونه کېدی شي ادامه پیدا کړي، او د هغې په ځای د دې چې هغه د رسنیو د لارې دواړه طرفونه خپل مواقف اعلانوي، دغه د تماس نقطه، د اعتماد د تماس نقطه هغه بومبستونه ان کلیسی د تکلک ضرورت دی چې مو فکر دا باید ایجاد شي، او حکومت هم د دې لپاره تشکیلات وکړي، طالب هم د دې سره موافقه وکړي. نو کچیرته زه یو بل شی هم چې مو فکر په کار دی هم یو درسته ډیپلوماسي د سولې په اړه چې په ټوک وکړي، زه نه پوهیږم خو هم دغه د تباس نقطه سره پیدا شي یا پارلمان خلک دا کار وکړي چې د منطقې هیوادونو منافع کلک په افغانستان کې د سولې سره وکړي، چې څو هغوی مثبت رول ادا کړي. نو مثبت رول ادا کول هغه دلته ډېر مهم دي. همدارنګه امریکایان چې هم تر اوسه پورې هم هلته دوه نظرونه شته، یو دا چې د امریکایانو وتل د دوی په منفعت او مصلحت باندې نه دي، او بل دا چې د دوی وتل په مصلحت دي. زه فکر کوم چې دغسې ډیپلوماسي کارول په کار دي چې امریکایانو ته دا وویل شي چې که تاسو ووځئ او دلته یو قوي حکومت رامنځته شي ستاسو په نفع دی، د دې لپاره لابي کول د دوی د کنارت پلاوسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترسترستر
سولی برخه کې تر ټولو چی زیاته مهمه ده او هم تلپاتې اوربند ته زمينه برابرول شي او افغانستان ثبات تر رسول شي. هغه فضا د فضا ایجاد ده په هر برخه کې، هم د بندیانو تبادله برخه کې، هم د مخامخ خبرو د پایل په برخه کې، او هم د ژمنو د عملی کېدو په برخه کې چې د ژمنې چې دواړه لوري کې هغه به عملی کېږي. هغه تاسو ورته د تماس ډله وړاندې په خپلو خبرو کې یاد کړم، د تماس ډلې باندې زه ډیر فوکس نه کوم ځکه چې دا راتلونکي خبرو تاسو دی خونې غړي هم یاست. افغانستان د راتلونکي په اړه تفکر خوده چې ډېر مهم سیاسي مشران پکې دي او تاسې هم غړیتوب لرئ. څنګه کېدای شي اوس حداقل دغه هر اړخیزه فضا رامنځته شي او دغه د باور فضا بیا د دې جوګه شي چې دواړه لورو ته قابل د قبول اوسېږي؟
ژبه افتتاول زما فکر ده ډېر پکار دي. تر اوسه هم په رسنیو کې هم د طالبانو طرف نه هم دلته په حکومت سلام کسان هغوی ژبه تر اوسه هم د جنګ ژبه ده. ژبه تر اوسه هم دا ژبه ده چې دغه طرف آزاد نه دی، دغه طرف خپل وخت لري د پردیو دپاره کار کوي. ژبه تر اوسه هم دا ده چې هر نوع حتی فکر ته یو سم تصرف هم وي په بل طرف کښې په هغې بدګماني کېږي چې دوی په دې کښې مخلص نه دي. زه فکر کوم رسنۍ هم په دې کښې ډېر ونډه اخیستی شي چې دغه ژبه سمه شي او د دې ضرورت کلک شته. سره د دې چې جنګ ډېر طولاني و، ډېر حساسیتونه یې په خلکو کښې پیدا کړي، خو افغانستان یو چې په زور باندې هېڅوک بل طرف نشي ایسته کولی. همدارنګه د افغانستان آینده هم په دې کښې نغښتې ده چې ټول اطراف یو بل سره ومني، یو داسې مشارکتي نظام طرف ته لاړ شي چې هر څوک په هغې کښې ځان وویني. که نه وي نو بیا به ټول خلک اصلحې ته لاس پورته کوي. نو دا قناعت چې عام شوی دی د دې غوښتنې دا دي چې ژبه هم د دې سره په همدې انداز کښې نرمه شي او ټول سیاسي اطراف د دې دپاره د زمینه سازۍ کوش وکړي چې ټول افغانان ورسره ایجاد وکړو، خو اوس پخلاینې طرف ته ځي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، ډېره مننه له خپلو دواړو میلمنو د افغانستان د راتلونکي په اړه د تفکر خونی غړی ډاکټر صاحب عبدالباقی امین او د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد څخه. درنو اوریدونکو، خپرونه هم پای ته ورسېده. امید زهیرمن مو په لاس پارم. ښه وخت.
25 دقیقې.
دو خبرې دي، یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
کوله چې افغان حکومت
د ازادي راډیو اونیز بحث
Yeah.